فکر له ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو د ځوان فکر په دې برخه کې مو د افغانستان د خپلواکۍ د کالیزې په مناسبت د کابل د پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنې استاد پوهان ډاکټر نصر الله ستانکزي، د افغانستان پوهنې ډیپلوماټ غوث جانباز او په کاناډا کې د افغانستان پوهنې سفیر شنکی کړوخیل سره مرکې کړې دي چې په ورسره اورو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ستانګ زای صاحب سلامونه، ډیر مننه چې د خپلواکۍ د اعلان د ورځې په مناسبت موږ ته وخت راکړی دی. خپلواکۍ په نړیوالو روابطو کې څومره اهمیت لري او کچېره افغانستان د خپلواکۍ لپاره په هغه وخت کې اقدام نه وای کړی څه به سوي؟ مهرباني.
په ټول د مخه د افغانستان د خپلواکۍ یا استقلال د راستنولو یو سره پګیز کلیزه ټولو هیوادوالو ته د زلو کوم مبارکي ورکړه او د یو مستقل او آزاد افغانستان ته هیله. اساسا استقلال په هغه زمانه کې کچېرې افغانستان خپل استقلال نه وای ګټلی نو د یو مستعمره هیواد په توګه پاتې کېده. او مهمه خبره دا وه چې د هغه زمانه دوه لوی امپریالیستي او مقتدر هیوادونه چې یو روسیه وه او بلې خواته یې برطانوي هند یا انګلستان د موږ په ګاونډ کې وو، د دې احتمال وجود درلود چې افغانستان یعنې دواړو قدرتونو ښکار شي او په نتیجه کې موجوده افغانستان یا وجود ونه لري یا یو دغه هیوادونه د مستعمرې په توګه پاتې شي. د افغانستان استقلال په دې سیمه کې حالات بدل کړي دي د بین ملي روابط له لحاظه، په دې معنا چې په سیمه کې یو نوی دولت رامنځته کېږي چې دا دولت په آسیا کې لومړنی هیواد چې خپل استقلال ترلاسه کوي. دا نورو ته په خصوص هندیانو ته د ازادۍ غوښتنې روحیه ورکوي یوه، او له بلې خوانه په بنګالي مناسباتو کې د قدرت بیلانس رامنځته کوي. او د سبخي چې یو غریب هیواد هم کولی شي د خپل ارادې مطابق خپل بهرنی سیاست نړۍ سره تنظیم کړي. چې شام الله خان مرحوم هغه خپل زمانه کې د افغانستان د مستقل بین المللي هویت او همدارنګه د بین المللي اړیکو مؤسس ګڼلی شو.
ډیره ډیره مننه. له استقلال لمخ کې اگر چې تاسو اشاره وکړه چې افغانستان د روسیې تزاري امپراتوري او د برتانی هند برتنوي هند ترمنځ پاتې شوی وو، ویل کیږي وای افغانستان په اساس د حایل واقع شوی وو. برتانی له افغانستان څخه غوښتل او مسکو په غوښ کې یا تزاري روسیې څخه غوښتل افغانستان؟
په دې ډول د افغانستان ستراتیژیک موقعیت دا خوده چې افغانستان باید حایل پاتې شي، لکه چې په هغه زمانه کې د نولسوم معاهده چې د روس او انګلیس ترمنځ رامنځته شوې وه، په هغه کې دا منل شوی وه چې دې سیمه کې به نه دي هغوی پوځیان نه دي دوی. اما په عمل کې هسې نه وو. په عمل کې انګلیسان هم غوښتل چې افغانستان تر خپل تسلط لاندې ولري. د امن نظر لپاره وو چې د امیر عبدالله خان سره هغه تعهدات هم چې کړي دي، هغه مفتنامې چې امضا کړي دي انګلیسانو، په هغه کې د امیر عبدالله خان د خارجي سیاست ټولې واګې دوی په خپل لاس کې دي. بلان انګلستان غوښتل چې دا منطقه مطلق تر خپل کنټرول لاندې راولي. روسیې تزاري روسیې سیاست نه په سرعت سره کله چې په 1919 کې دی شو روسیې کې د اکتوبر انقلاب کېږي، هغوی نه بیا بل تفکر لري. هغوی غواړي چې د ایډیولوژیک نفوذ له لارې افغانستان تر خپل تسلط لاندې راولي، یعنې پخوانی شوروي اتحاد په هغه خپل تاسیس له لومړیو نه، لکه چې تاریخي دی د ترکستان په جمهوریت چې اوسنی مرکزي آسیا په خصوص ازبکستان او تاجکستان چې دلته ځینې ګروپونه د هند، افغانستان، ایران د دې سیمو دپاره مارکسیس ګروپونه تربیه کول تر څو خپل ایډیولوژي خپره کړي. نو په واضح ډول چې سره د پرنسپ کې حایل منل کېږي، اما په عمل کې داسې نه وو. د دې دوه ټمو درلوده چې باید افغانستان خپل قوت او کنټرول لاندې ولري.
مننه. د استقلال جنگ نه مخکې هم دا څه ویل کیږي چې اروپا نه استازي راغلي وو د ترکیه استازو سره چې افغانستان په لومړی نړیواله جګړه کې شامل کی د جرمني او د محور ترڅنګ کپره حق له معلومات ورکې چې هغه څنګه.
بله، د اتریش، آلمان او ترکیه ګډ هیات راځي افغانستان ته او وړي چې بلوخان تشویق کړي چې په نړۍ نړیواله جګړه کې د محور هیوادونو سره په ګډه د انګلیسانو په ضد وجنګېږي، او د هغوی هدف دا و چې کله چې په دې سیمه کې یو مسلمان پاچا جهاد اعلان کوي، په طبیعي ډول د هند مسلمانان په خصوص د انګریزانو په مقابل کې قیام کوي. انګریزان دلته یا مصروفوي یا له مات سره مخامخ کوي په آسیا کې، په خصوص د آسیا په جنوب کې. اما حبیب الله خان چې دوه روایت وجود لري، یو روایت دا ده چې انګلیس ته وفادار شخص و، په هغه مبنا کوشش وکړه د حیات مثبت ځواب ورنه کړي او وخت ضایع کړي ستون باندې. دوم حالت هماغه ده چې هلته به یو لویه جرګه هم جوړېږي، او هغه دا ده چې د افغانستان بې طرفي په جنګ کې اعلانوي، چې په لومړي نړیوال جنګ دی کې عبدالله خان د افغانستان بې طرفي اخلي. اما هغه حیات چې دلته پاتې کېږي هغه ناکام حیات ده، او دغه وروسته تاسو ته معلومه ده چې په تاریخ کې د محور هیوادونه ماته هم خوري بران د ډېرې ډیپلوماسۍ او فعالیتو زمینه به هغوی ته مساعده هم نه و.
داسې هم ویل کېږي چې په هماغه وخت کې کله چې دا هیئت راغلی و په کابل کې، په سیاسي حلقاتو کې دوه نظرونه، یو نظر دا و چې دغه هیئت فکر یا پیام ومنل شي، اما خپل شاه حبیب الله هغه رات ک چې ورسته لدی بیا د مشروطیت غورځنګ هغو کسانو چې دغه نظر تاییدو د هغوی لخوا رامنځته شو، لکه شاه امان الله خان او نور.
دقیقا، د انګلیزان سره دښمنی اساسا په افغانستان کې اتلس او دو دیرش نه شروع کیږي، او په خصوص د اتلس او نه دیرش نه تر نولس او دوه څلوېښته پورې چې لومړۍ نړیواله لومړۍ افغان انګلیس جګړه رامنځته کیږي، د انګلیسانو په مقابل کې یو نفرت وجود درلودلی. عامه ذهنیت هم دلته آماده و چې د انګلیسانو په ضد باید اقدام وشي. عامه مسله له بلې خوا نه هغه ډول چې عثماني خلافت لا په هغه زمانې کې په ترکیې باندې حاکم و، او د نړۍ مسلمانانو په خصوص اهل تسلم داسې افغانستان هم کې عثماني خلافت یوازینی مدد خلافت وه، له بل لحاظه هم یو ډول دلچسپي وجود درلودلی چې افغانستان دغه ائتلاف ته ورداخل شي. طبیعتا د افغانستان روشنفکرانو د امان الله خان په شمول غوښتل انګریزي ضد سیاست په شکل د اشکالو تبارز وکړي، اما حبیب الله خان او هغه حلقه یې له دې مسلې سره موتاطانه برخورد کوي، او په دې جګړې کې نه ورداخلېږي، او دغه حیات ته په آخر کې منفي جواب ورکوي.
داسې هم ویل کېږي چې حبیب الله خان یا امیر شهید وایي دغه هیئت ویلي و چې تاسو له ما نه ډېر لرې پراتی جغرافي واټن له لحاظه زه له برتانوي هند سره جنگ اعلان کوم تر څو چې د تاسو مرسته ما ته رسیږي، ما به جنگ یا ګټلی یا بایللی.
دقیقا، سره له دې چې دلته دوه ډلې تاریخ وایي چې دوه ګروپ آلمانان د دې نشي تقریبا آلمانانو کوله، سره د ظاهر د امر کې ترکانو کوله، اما یو ډله سیاسي ډیپلوماټانو چې راغلي وو فعال وو او دا اظهارات چې تاسو وکړل عبدالله خان دا ویلي، او بله استخباراتي ډله وه چې د قبایلو په سیمه کې فعال شوې وه، او هلته پیسې مصرفولې، او د انګلیس ضد حرکات خورول د دا خپل عبدالله خان ته یو رقم درد سر و، په دې معنی چې د ده له اجازې پرته یې هلته هم فعالیتونه کول، او عمل عبدالله خان پیول چې د انګلیسانو نه
یو ډول خوف درلود. استاد، سره له دې چې د هیئت کابل ته راغلی وو او داسې تطمیع هم ځان سره راوړې وه، خو دربار دا غوښتنه ونه منله، خو وروسته 1919 کال کې پرته له خارجي ملاتړه امان الله خان د خپلواکۍ لپاره جنگ اعلان کړ. سبب یې تاسو ته وینئ؟
د امامه کار وکړه د انګریزانو سره طبیعي دښمنۍ د افغانانو د افغانستان او د افغانانو ازادي غوښتنې روحیه، او همدارنګه په نړیوالو مناسباتو تغییر هم باید یادونه باشو. عثماني خلافت جدي استقلال خواته په خپله هند کې ازادي غوښتنې جنبشونه په شدت سره رابرسېره کېږي، په روسیې کې انقلاب کېږي، دا په طبیعي ډول د افغانستان په روشنفکرانو او روشنفکرو حلقاتو باندې تاثیر درلودلی. له وجهه نه ولا بل جهت نه مثلا دعوت امان الله خان در روشن فکرانو یا د مشروطه خواهانو د حلقه فعال غړي او دغه ارمان داود چې افغانستان باید مستقل شي پرته له خارجي مداخله نه یا پرته له دنه چې بل څوک سره وي باید مستقل ډول خپل خپلواکي ترلاسه کړي.
دا سه هم ویل کیږي استاد چې هندي خپلواکي غوښتونکو هم په دې د استقلال په ازادۍ کې ونډه درلوده، هم فکری هم عملی. دوی تبعیدی حکومت په کابل کې وخت جوړ کړی وو د مولانا عبید الله سندی په مشرۍ، او د استقلال په جنگ کې د ټل په محاذ کې ځینې هغه هندیان هم شامل وو، خصوصا په حربي د حربي تجهیزات په استعمال کې مرسته کوله.
دغه شک نشته چې اصلا په هند کې د خلافت جنبش یا د جنبشونه د استعمار ضد وو، او دوی په نهایت کې کله چې د مشروطیت په دوره کې او د عبدالله خان په دوره کې دوی قرار قرار راځي په افغانستان کې د متخصصینو په عنوان د حبیبې په مکتب کې د معلمینو په عنوان فعالیت کوي. د افغانستان د روشنفکرانو په منځ کې دوی تاثیر د یاد نه باید ونباسو، او همدارنګه ستاسو ورته اشاره درلوده دې تخنیکی فعالیتونه د افغانستان د استقلال په ګټلو کې باید د سترګو والا چول شي.
استاد، دسه ویل کیږي په افغانستان کې دا مسال د وای جاپان او افغانستان یو محل استقلال اخیستی، جاپان چیرته دی او افغانستان چیرته دی، دغه مسال یا دې خبرې په صحت باندې خبر نه کو، ولې خپلواکي غوښتونکو یا امنی حرکت د خپلواکي د اهدافو په تر سره کول کې پاتې راغلل؟
اول خو به یو تصیب باید وکم چې دا یو غلط معمول دی. اول جاپان په دغه شکل تر استعمال لاندې هیڅ وخت نه و. بله، دا لا ویل
همدا شک ما هم درلوده، ځکه مې ویل
د امیر شېر علي خان په دوران کې کله چې د افغانستان د ترقی نهضت سید جمال الدین افغان در افکار په تاثیر لاندې رامنځته کېږي، جاپان په دغه وخت کې ریفورمیشن شروع کوي. کله هغه سره مقایسه کړو بیا سید اما د استقلال ګټلو مسله یو ځای نه ده په هیڅ وجه. اما راغلو په دې چې ولې افغانان ونه سوی کړی، افغانستان ونه سوی کړی، زه فکر کوم څو حالات وو. اولین حالت دا و چې روشنفکرانو په سرعت سره عمل وکړ او د ټولنې ځینې واقعیتونه یې په پام کې ونه نیول چې هغه د ده باعث وګرځېدل چې دښمنان خصوصا انګریزان په سرعت سره د اوضاعو په تغیرولو کې د حکومت په ضد راوپارېدل. بل دا چې په خلکو باندې یو مقدار فشار راغی، هغه په دې مانا چې امان الله خان غوښتل چې په سرعت سره افغانستان انکشاف وکړي، او دا یو منبع له خلکو نه د مالیاتو او عایداتو ټولولو چې افغانستان ټولنه دې خبرې ته هم آماده نه و. درېیمه خبره، انګریزانو په حقیقت کې نه غوښتل چې دلته مستقل او مقتدره دولت رامنځته شي، حتی روسانه هم نه غوښتل. دا یې د باعث وګرځېده چې دغه ډېر عمده عامل چې افغانستان ډېر زر له خپل اصلي مسیر نه منحرف شي، او بلاخره په خپله دربار د امان الله خان کې په دې مسلو کې د طرفداران په دوو ډلو وویشل شول، چې یو تعداد مخالف و یا محافظه کاران و. د امان الله خان نظریات سره ډېر موافق نه و، یو ګڼ شمېر امان الله خان پیروان و. د خپله دربار یا د خپل حکومت دننه اختلافات هم د باعث وګرځېدل چې امانی نهضت خپل اهدافو ته ونه رسېږي. بیا وروسته کله وینو کې هم طبیعي ده چې دغه اثرات
استاد که مقایسوی شکل باندې وایو، د دوی د اهداف په ناکامی کې یا اهداف ته رسیدو په ناکامی کې ډیره ونډه دوی خپل ګړندی افراطی ګامونو کنا خارج مداخله یا دواړه
فکر کوم. دا به ډیر مشکل سره وایي چې مثلا کته سو تاریخ ته لاړ شي، دا ګروپونه چې د امان الله خان یا د حکومت په صدر راځيږي تبینه اده پر اسناد سکی چې د دوی اصلي منبع د افغانستان د باندې وایي په برتانوي هم شو وایي انګلیزان باید خلاص تدبیری او داخلي ما مخې مارز کوي چې داخل ته ډېر سرعت او انقلابي حرکت وسي چې د افغانستان د ټولنې هغه زمانی ټولنې دغه حرکت برداشت نه درلوده. یعنی انکشاف تا ګامونه کې خود سره ما سرعت
بلی
عمل تر کوم جو پرې مې واورید
دا له انکشاف ته ګامونه کې خودل سول، اما
په سرعت او ډېر انقلابي دا به سول چې اماني دا اماني حکومتونه سکه او ذات خپل کنټرول لري.
دا سه هم ویل کیږي وای کله چې شاه امان الله اروپا ته لاړ، ترکیه ته لاړ، مسکو ته لاړ، هلته بل دنیا ولیدله چې راغی یو دم هوډ وکړ، عزم وکړ چې خپل مملکت هم همغسې واړوي، خو اجتماعي او سیاسي شرایط، ټولنیز شرایط برابر نو. ویل منتقدین وای چې دا د دوی لویه اشتباه.
دقیقا ډېر له دغه سره موافق نه یم چې امان الله خان په سرعت دغه انکشاف تر تحصیل لاندې راغی. امان الله خان هغه پاچا و چې د اوزانو په نړیوالو مناسبات کې هم با خبر و. د دې نږدې معلم او مربی محمود طرزي و چې د خسر هم و، هغه د اروپایي نړۍ له انکشاف نه، د اسلامي هیوادونو د حالت نه، د آسیا د حالت نه آگاه شوی، نو طبیعتا د به تاثیر ورباندې کړي. د اروپایي سفر نه دا و چې ممکن تاثیر کړي و چې اروپایي هیوادونو د امان الله خان سره د هغه د انکشافي پروګرامونو په تطبیق کې د همکارۍ وعده کړې و، ممکن دې سرعت ورکړي. اما امان الله خان د یو واقعین پادشاه په توګه زه فکر کوم چې له مخکې نه دې ته آماده و چې افغانستان د انکشاف خواته بوسي.
استاد، د طالبانو حکومت په کابل کې نن د خپلواکۍ ورځ ولمانځله او په تیرو څلورو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن عمومي رخصتي اعلان کړې وه. طالب چارواکو څرګندونې هم کړې دي، ویلي دي چې افغانستان هر ځلې د خپل استقلال یا خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې بریالی شوی، خو په ساتلو کې بریالی شوی نه ده. ویلي چې دا ځل به د افغانستان خپلواکۍ ته څوک پرې نه ږدي چې تهدید کړي. ګاونډیو هیوادونو ته هم خبرداری ورکړې ده، خو په دې خبرو کې یا په رسمي اعلامیه کې د شاه امان الله چې د استقلال او خپلواکۍ ګډون کوي دی، د هغه یادونه نه ده کړې. دا ولې؟
زه فکر کوم چې دوی دغه ایدیولوژیک فکر له کبله د امان الله خان نوم معمولا نه یادوي، او هغه ته حتی د غربي یا کفري نظریاتو کس وایي. دا په داسې حال کې ده چې که چېرې تاسو د امان الله خان د دورې نه نوي قوانین چې د نظام نامو په نامه نشر شوي وګورئ، په ټولو کې د علماو، د دیني علماو، د علماو د جمعیت العلما په دغه وخت کې وجود درلودو نظریې هم غوښتل شوي، او خپله امان الله خان یو مسلمان پادشاه په توګه عمل کړی. متاسفانه چې موږ یوه لویه ستونزه دا ده چې په ایدیولوژیک لحاظ د خپل ایدیولوژي له نظره خپل ملي شخصیتونه ګورو، یو له بلې خوا نه د هرې زمانې قضاوت په خپله زمانه کوو. دا په داسې حال کې ده چې شخصیتونه په تاریخ کې باید په خپله زمانه کې مطالعه شي، نه د نننۍ عصر سره. نو زه فکر کوم چې دا اشتباه وجود لري، دا نه یوازې طالبان سینې نورو اسلامي افراطي ډلو هم امان الله خان ته عین موضوع درلودلې.
ما ته دا مسله ځکه پیچلې ښکاري چې د یو کس کارنامې لمانځي خو خپل نوم ناخلي، دا ډېره سخت نه ده؟
دا جفا ده د مال نظره. تاسو د افغانستان د حامی نوم هغه کس چې د خپل پلار د سیاست په مقابل کې درېږي، هغه کس چې د افغانستان استقلال نه لري، هغه کس چې په میړانې سره دا جرأت کوي او د افغانستان د استقلال ساتلو لپاره هغه دا وایي چې دې له فرهنګي او اقتصادي استقلال نه سیاسي استقلال معنا نه لري، د هغه لپاره د خپل نه کال او څو میاشتو قدرت په دوران کې ډېر هغه څه کوي چې تر اوسه پورې ډېر زمامداران نه دي کړي. دا به جفا وي چې د شاه امان الله غازي چې زموږ د تاریخ له زرینو ستورو نه ده، هغه سره دا ډول جفا کوي.
استاد، خپلواکی څنګه ساتل کیږي؟ او آیا ځینې دا هم شاک لري چې په نړۍ نننۍ نړۍ کې یو شتمه پیړۍ کې ډېر مشکل ده چې هیوادونه په بشپړ توګه اقتصادي یا سیاسي استقلال ولري؟ هغه همبستګي د هیوادونو ترمنځ وایي چې انټر ډیپندنس لکه چې ورته وایي، هغه زیاته شوې ده په اوسنۍ نړۍ.
اساساً سرور صاحب، استقلال یا د استقلال مفهوم په بینالمللي حقوقو کې مختلف پړاوونه تیر کړي دي. یوه مرحله ده چې استقلال مطلق ده، او هغه زمانه ده چې د دولتونو حاکمیت د هغوی هغه اصلي وس ګڼل کېږي او نه انکار منونکی. اما له 1945 کال نه وروسته، د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته، چې د بینالمللي حقوقو یو نوی مرحله شروع کېږي په تاریخي لحاظ، په دې مرحله کې نړیوال سازمانونه رامنځته کېږي. خپل نړیوال سازمانونه د بینالمللي حقوقو د یو شخصیت په عنوان پیژندل کیږي. دغه نمک کې اواز نه شخصیت د بینالمللي حقوقو تر اواز دولتونه وو اوس هغه نه دي. بیا په اوسنۍ زمانه کې چې ډیجیټل مسله را مطرح شوې ده، هغه جغرافیوي سرحدات تقریبا هر ورځ نقصیږي. موږ یې وینو کنه ټکنالوژي دا سرحدات نقصوي، استقلال هم سره ځان تعریف ته تغییر ورکوي. په اوسنۍ زمانه کې استقلال نسبي ده او هغه هېوادونه کولی شي استقلال ولري چې دغه نسبیت ډېر ښه اداره کړی شي. نسبیت اداره یې دا ده چې باید اقتصادي استقلال، سیاسي استقلال ته څنګه شي، فرهنګي استقلال او همدارنګه نړیواله مناسبات تعمیق داخلي دل چې پکې شي، خپلې منافع پکې څرګندې شي. نننۍ ملي منافع یوازې د یو دولت پورې تړاو نه لري. ملي منافع نن داسې تعریفېږي چې د نورو هېوادونو ملي منافعو ته باید احترام وشي او طبیعي ده چې خپل ملي منافعو ته باید ارجحیت ورکړي. دا ټول هغه ټکي دي چې د یو مستقل دولت لپاره په نننۍ زمانه کې په نظر کې نیول کېږي او اوس استقلال یو مطلقه پدیده نه ده.
استاد، که زه وایم چې په نړیوالو سازمانونو کې شمولیت خپلواکي محدودوي، د ما دا خبره سمه ده کنه؟
محدودوي د محدودیت کلمه به ډېر په ډېر مناسبه نه وي، اما دا باید وایي چې په نړیوالو مناسبه نه وي. نړیوالو مناسبات کې داخلي دل واقعي معنا د استقلال مفهوم رسي، هغه په دې معنا چې نور بشریت ته درناوی ده او خپل هویت د بشري ټولنې یا د بشري کورنۍ په شتون کې تثبیتول.
مننه. اخري پوښتنه استاد، د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ لمانځل ځوان نسل ته، اوسنی نسل ته څه پیغام رسوي او څه الهام ورکوي؟ مهرباني.
تاسو فکر وکړئ چې نن نسل که خپل پرون ویاړونه ونه لري، نن نسل بچو ولري سبا د پاره. ټوله دنیا په خپل پرون باندې افتخار کوي، خپل پرون تاریخ ته اشاره کوي، په خو اعمال باندې افتخار کوي او هغه تعقیبوي او پیاوړي کوي او هغه اشتباهات چې دوی تیرو نسلونو کړي هغه نه تکراروي. بنان د دغه ورځو تجلیل د موږ ځوانانو ته دا پیغام باید ولري او زه هیله من یم چې لري هغه دا ده چې موږ باید د خپلو مشرانو تاریخ وګورو، د هغوی کارنامو ته درناوی وکړو او د هغوی ښه اعمال برسیره په دې څه درناوی وکړو په زمانه عمل وکړو.
ډیره ډیره مننه استاد، ډیره مننه.
سلامت شي. سلامت شي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
آغلی سفیر صاحب، مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. نن د اسد یاد ازمری میاشتې 28مه ده، د افغانستان د استقلال د استرداد ورځ یا د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان ورځ. ستاسو په فکر دغه ورځ د افغانستان په ملت یا ولس کې کوم بدلون رامنځته کړ؟ څه تغییرات راوستل؟
دا د افغانستان یوه تاریخي ورځ ده چې افغانستان باندې ډېرې مودې وکړی شو چې د برتانیا یې کبیر د هغوی څخه خپله د استقلالیت واخلي یا خپله سیاسي خپلواکي ترلاسه کړي، نور افغانستان خود مختاره اوسي په خپل داخلي او بهرني پالیسیو کې. نو دا یوه اهمه ورځ ده د افغانستان په تاریخ کې ده. دا د افغان ولس یو قربانی ورکول باندې دغه ورځ ترلاسه کړي.
امانی حرکت چې دغه خپلواکۍ لپاره هڅه وکړه، اتمن نور اهداف هم درلودل، اجتماعي اهداف درلودل. دغه اهداف تر څه حده، تر څه بریده تر سره رسول کنه سول؟
شامان لا دیر که تغییرات را رو یک افغانستان دی پرمختگ دی پاره پا افغانستان که زین اصلاحات بنده لازم بوری کرد قوانین جور شو دی افغانستان اولین نظام نامه اساسی قانون جور شو دی خز و حقون و دی بشر حقون تا زنگل توجه وشوله مکاتب جور شو خز وکره شو چه مثلا با اهم و مجالس که لکه پلوی جرگه که مثلا گدون وکی حتا پا خو وقت که دی کرونه دی پاره مثلا زنگل محکمی جوری سی تر سوپر خزی چه دی توتیخ کوالی کردی مثلا دی پا امایت خوالی تو بندی فیصلی وشی زی فکر کم اسی دی بنیادی کارون بندی لاز بوده که خو متاسفانه که وضعیت دست شو چه دی بیا هم دی بحرانه پا مداخله بندی پا باتن که زینی افراطی فکر کسانو دی بانی شو چی دی و نشی کلایی چی پر شوق و یا اشتیاق بانی چی دی گفته پشدت بانی مخته و لالشی دی خندونه ایجاد
منانا خود داسی منتقیدین داسی وایی چی دی امانی حرکت زین اصلاحات دی افراط رها دی گرندی و خصوصا د خزو برخه کې مثلا اعلان کړی و چې څوک د په کابل کې چادرې نه پسر کوي یا طرز لباس خاص د نارینه لپاره دوی غوښتل رواج کړي او همدا سبب سو چې هغه دودیز فکر چې په ټولنه کې و هغه په مقابل کې ودرېږي.
دا ډېر لوی مسله نه وه. دا مسله په هر مملکت کې مختلف مسائل رامنځته کېږي. ام یو هوښیار ملتونه هغه مسایل په خپلو خبرو اترو باندې هغه مسایل حل کوي. متاسفانه دا یو بهانه وګرځېدله. من استعماري کړلوی ته چې د هغوی هغه شومې برنامه دوباره افغانستان کې پلي کړي او دی یا په یو خیزش باندې یا په یو شورش باندې بدل که تر څو پورې شامان الله دې ته مجبور شو چې وطن پرېږدي. بیا وګوره چې روسه څه کارونه په افغانستان کې وشو. کومو بدبختۍ سره به همغه کسانو چې شورش یې کاوه د وطن یې مخامخ کړ. زه فکر کوم دا یو بهانه نشي کېدلی. کېدای شي شتاب زدګي یې کړي وي، اما دا په دې معنا باندې نه و چې دا واقعا دومره یوه لویه ستونزه وه.
منتقدین دا هم وایي چې شامان الله خان کله چې اروپا ته لاړ او ترکیه ته ډېر څه هلته الهام واخیسته، خو هلته اروپا بیخي مختلفه ده و هم او ترکیه هم، او دوی غوښتل چې عین ګامونه چې هلته پورته سوي دي په افغانستان کې پلي کړي او دا سبب سو چې په مقابل کې مقاومت وسي.
که دیشی خب اگر از این بستستازیان بلتشوی هلتا به آسانتی ها بیبی، اما دا پا دی مانا نا چی افغان بلد دوم را یو تاریک فکر خواهنه چی کلا هم دی یو تمدن پا اخبر مملکت که نوالی گوری پا دزل شب وقت که افغانستان دیر آرام او دیر مشروع آزادیان دلو دی هست نو خندم نو هم تاسی او گوری چی وز پا افغانستان که کم حالات روان دی. دو فکر کومه چې افغانستان پر کومه جغرافیه که چه واقعی ده همیشه قربانی ده دی بحرانه دی مداخلی شویده او همیشه دست تاریک فکر کسان اگه کسان چه دی تو پیسو پو بدل که همیشه بحرانه توتی افغانستان تراولی در رقم خندون ایجادوی او مملکت لستوزو سر مخامخ دوی.
مننه. نن طالب چارواکو په کابل کې هم د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ لمانځلې ده. ځینو طالب چارواکو مشرانو یې څرګندونې هم کړې دي. له جملې دا ویلي دي چې افغانستان هر ځل چې خپلواکۍ اخیستي بیا یې په ساتلو کې بریالی شوی نه دی، او ویلي دي چې دا ځل به د افغانستان خپلواکۍ ته چې هر تهدید وي دوی به یې لمانځه وړي. د دغو څرګندونو په هکله تاسو وایي؟
څه فکر کومه د دوی برداشت له دې خپلواکۍ نه شه ډېر هغه وي چې مثلا یو بهرنی فوجیان یا عسکر اردو په یو بل مملکت کې موجود وي. اوسنۍ خپلواکۍ تعریف مطلق مختلفه دی. تاسو وګورئ چې کله افغانستان درویش میلیونه وګړي د بهرنیو د کومکونو ته سترګې په لارې بیا نه افغانستان خپلواکه نه ده. طالبان چې کوم طرف ته افغانستان غواړي چې یوسي دا خود به خود باعث دی کېږي چې افغانستان نور مستقل و نه اوسیږي، محتاج اوسیږي، وابسته اوسیږي. کله چې یو مملکت د نورو کومکونو او د نورو مهارتونو یا یا کسبکارو یا سانسپوهانو یا حقوقدانانو دوی خدماتو تا وابسته دی بیان افغانستان خپلواک کنده دی بعد از ذکر چه افغانستان به هر وقت خپلواکی چه خلق تعلیم بکی پا خپل پخو بدلی که پا زن بسیاسی افغانستان یا مترقی مملکت وزی که افغانستان دی نور الاتیاجی نوزی خز و نر لتعلیم سخبر خمانسی نور افغان مرمانی پا خپل کور که اسیر و نوزی که هر وقت پا خپلواکی خپلواکی بده معنا نده که نن یا بحرانه اسکر پا افغانستان که موجود نده نور افغانستان خپلواک کده افغانستان دومره وابسته شویده که پا هیچ صورت دونیشه کانه چه در خپلواکی ول بندی.
طالبانو د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت خپل اعلامیه کې شاه امان الله خان ته هیڅ اشاره نه ده کړې ده په دې حقله تاسو وایئ
قمرندر شامانلا په کوم رقم چې مثلا اصلي علوم رایج کړل مکاتب یې جوړ کړل افغانستان قضایي سیستم یې د ملا لاس نه واخیست یو کسان چې قانون لوستی وو ښوونځي لوستی وو د هغوی په لاس یې ورکړ ځینې قوانین یې جوړ کړل چې مثلا د اطفالو ودونه یې منع کړل یا مثلا د ښځو حقونو لپاره لاره اواره کړلې نو برمدر هغه مسایل وو چې د اوسني وضعیت سره یو شانته وضعیت و نو دوی ځکه مخالف دي ملا بیا نور خط و کتابات و یا مدیریت و د مملکت د باسواده د روشنفکرو په لاس باندې ولبده او نور دین په حیث یو ابزار د کنټرول یا د قدرت ونه ګرځېده ځکه چې هغه څوک چې فقط نور هیڅ شی نه لري همیشه له دین څخه یو ابزاري ګټه اخلي او ولس زپی زه فکر کومه هغه د شاه امان الله په برنامه کې نه وه بلکې وخته چې ولس خود مختار اوسېږي ولس احساسي ازادي وکړي د ولس په حقونو باندې باید فکر وشي ولس ته اسانتیاوې برابرې کړي وطن ترقي وکړي نو زه فکر کوم هغه د اوسني حالات سره مختلف حالاتو نو ځکه دوی شاه امان الله څخه
ډېره مننه. وروستۍ پوښتنه دا د اغلې کډوخیل چې د خپلواکۍ د ورځې لمانځل نوي نسل ځوانانو او پیغلو ته څه پیغام رسوي؟
زه فکر کوم دا یو تاریخي لاسته راوړنه وه چې دوی باید په خپل تاریخ باندې وویاړي که په هغه وخت کې چې یو مملکت قرباني ورکړه نر او ښځه په دې کې نه تنها چې نارینه وو بلکې ښځینه وو هم قرباني ورکړې. ملاله میوندي یو ښه مثال ده. په سلهاو افغان مېرمنې قرباني ورکړې. حتی په کابل کې اتیا مېرمنې په جنګ کې شهیدانې شولې. په یو لوی قیمت باندې دا ازادي راغلی چې یو مملکت خپلواکه واوسېږي او د دغه مملکت ولس وکړی شي د خپل مملکت سرنوشت په خپل لاس باندې تعیین کړي، د خپل وطن ته کار وکړي، ترقي او پیشرفت ته کار وکړي. نو دغه یو انګیزه دی، د مسؤلیت دی، د پخوانیو سرښندنو لمانځنه ده تر څو پورې هر ځوان فکر دې ته چمتو چې مملکت ورباندې حق لري که پخوا خلکو خپله وینه توی کړه چې مملکت ازاد شي، دوی د اوس خپلې خولۍ توی کړي د مملکت د پیشرفت لپاره، د مملکت د ثبات لپاره، د مملکت د ترقي لپاره، د یو انساني ژوند لپاره باید دوی هوډ ولري، هڅه وکړي او خپل مملکت وژغوري او آبادې کړي.
ډېره ډېره مننه. ډېره مننه.
سلام علیکم.
درنو اوریدونکو، د زمری په 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د استرداد د یو سلور پګمې کلیزې په مناسبت مو د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غوث جانبا سره مرکه کړې ده. جانبا صاحب، ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت را کړی دی. نن د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه ده. لنن یو سلور شپږ کاله پخوا د افغانستان د خپلواکۍ استرداد اعلان وشو. د ما پوښتنه دا ده، لومړۍ پوښتنه چې په هغه وخت کې په سیمه او نړۍ باندې څه رقم سیاسي شرایط حاکم وو؟
شرایط خو واقعاً چې ترکیه چغو لومړی نړیواله جګړه پایته رسیدلې و. یو نوې ویجاړي په دنیا کې مثلا په اروپا کې په منځني ختیځ کې لیدل کېده. په افغانستان کې هم په دغه شپه جزئي کې د هند کې تاسو پوهیږئ چې ډېر پخوانه هڅې مبارزې هلې ځلې شروع وې چې هېوادونه خپل استقلال او خپلواکي لاسته راوړي. چې په دغه لړ کې بې له شکه چې افغانستان او امانیه د امانیه کوم هغه غورځنګ چې ورته وایي کولی شو ووایو یا کوم مسیر چې دوی طی کول کوم افکار چې دوی سره وو بې له شکه چې هغه موفق شول او هغه کوم ځواک چې پسته حبیبالله خانه د هغې قدرت ته ورسېده د هغې یوه هغه اساسي هیله هم همدا وه چې افغانستان باید بشپړ خپلواک هېواد اوسېږي، سیاسي خپلواکي خپله ولري او نور په دې اړه هېڅ نوه معامله او سازش ونه شو. افغانستان بې له شکه چې په هغه وخت کې ډېر لوی نقش درلوده په دغه جغرافیا کې د افغانستان دغه مثال او هم لو هندوستان ته او هم نورو لري پرتو هېوادو ته چې ټول د استعمار عملا ډېر لوی مثال شو. افغانستان اولنی هېوادو چې د شوروي د روسیې شوروي اتحاد په رسمیت وپېژنده. دغه یو نادرست نظر دی چې ګواکې شوروي اتحاد افغانستان په رسمیت وپېژنده. دا د افغانستان د امانیه دولت و چې روسیې ته یې خط ولېږه. د هغه وخت ولسمشر ته د روسیې د شوروي ولادیمیر لینین ته چې هغه په رسمیت پېژندنه وه د روسیې شوروي، او په ځواب کې بیا څو میاشتو وروسته هغوی افغانستان په رسمیت وپېژندل. یعنې دا موږ وو چې دغه جرات هم درلوده او دغه چلنج هم ورکولی شول هغه برطانیې ته چې په امپراتوري کې لمر غروب نه کاوه. او دا یو ډېر ښکاره چلنج و، دا یو زړورتیا وه سیاسي چې موږ کولی شول نور هېوادونه په رسمیت وپېژنو، هغوی سره مکاتبه ولرو، ازاده مکاتبه ولرو، بې له دې چې چاته وګورو. او زموږ کړنې په څنګ کې د ترکیې، البته چې د اتاتورک د دورې، دا هغه مثالونه دي تاریخي چې ټولو استعمار ځپلو هېوادو ته څه هماغه وخت څه د هغې نه وخت مخکې او مخصوصا وروسته
د لوی مثال نشول د آزادۍ او د خپلواکۍ. مننه جنبا صاحب. د استقلال اعلان وروسته لوی جګړې وسو، اگر چې دغه جګړه مختصره و. په دیو محاذو کې جنگ سوي دی، په شرقي محاذ کې، په جنوبي محاذ کې او د قندهار په محاذ کې جنگ وسو. په دې حق لکه معلومات ورکړي نوې ځوانانو ته.
بل شکه چې انګريز خو نه وختل چې افغانستان یو خپلواک هېواد په ټوله معنا د دې کلمې شي، اګر چې هغوی داسې فکر کوو چې نیمه مستعمره شکل به دوام پیدا کړي ځینو فاسدو کړیو ته په دربار په شاوخوا کې دوی په یو ترتیب ځینې پرداختونه کول او فکر کول چې دغه لړۍ به دوام وکړي. خو ځواک ملي عناصر وطن دوست افغانان ډېری نومونه دلته موږ اخیستلی شو، په شمول د اعلیحضرت نادر خان او داسې نور سپهسالاران چې غلام نبي خان چرخي او ډېر زیات نور چې ګمنامه دي کم یادېږي. بېله شکه چې دې محاذو کې چې تاسو یاد کړئ خونړۍ جګړې وشوې، خو مېړانه بېله شکه چې د افغانانو سره وه او هغه کوم عزم او همت چې هم په مرکز کې او هم په دغه جبهاتو کې د نظامیانو او د عادي خلکو چې سلاح یې پورته کړی او د استقلال د لاسته راوړلو دپاره هغه نور نه ماتېدونکې بل نه مغلوبېدونکې وه. او انګریز دا احساس کړه چې افغانستان سره نور باید مساوي محاسبه وشي، نه حاکمانه محاسبه، نه په تطمیعو، نه په چلولو، نه په نورو دغسې استعماري ابزارو. درسته ده چې په ټولو محاذو کې به موږ په ټوله معنا بریالیتوب نه درلوده، ځکه چې قوت د انګریز چې لویه امپراتوري وستره ډیره مزرشته د نظامی او استخباراتي نظر ډیره لویه امپراتوري وه او هغه ډیر لوی نفوذ درلود په دې جغرافیا کې په شمول د افغانستان کې ډیر زیات جاسوسان درلود چې وروسته متاسفانه ویلې غل تاریخ ګواهی په هند کې ډیر زیات نفوذ درلود طبعا چې جګړې خو ډیرې خونړۍ وې او چېرته به موږ موافق کېدو چېرته به موږ بریالیتوب ترلاسه راوړ په ټولیزه توګه نتیجه مهمه ده ښاغلی سرور نتیجه دا ده چې انګریز دې ته وادار شو دې ته اړ شو چې زموږ استقلال په بشپړ ډول په رسمیت وپېژني او هماغه خاصه معاهده موږ سره امضا کړي
جانبا صاحب یو خبر اس کیږي دا سی ویل کیږي چې راول پنڈی یا برټش انډیا په وخت کې د افغانستان استقلال زکه ومنو چې اندښنه درلوده یې درلوده چې دغه جنگ چې پیل شوی ده د افغانانو لخوا امکان لري په هند ته هم سرایت وکړي او هلته هم د ناکراری نه خلی درې
استقلال تاثیر هند کے ہند آزادی خوان آزادی وختون کے مشران پاک وقت پا کابل کیو او کابل سره په ډیره نږدې رابطه کې دی قرار درلودل او ډیره خپل مبارزه یې د افغانستان واکمنانو سره د افغانستان خلکو سره هماهنګ کوله او افغانستان ډېر لوی عزت او برم درلوده د افغانستان د خلکو مخکینۍ دوې مبارزې انګریز سره چې دواړه د افغانستان د خلکو بریالیتوب پای ته رسېدلی وې دا انګریز چې په دې خلکو کوله او بیل شکه چې انګریز چې هندي خپل یو مروارید لیده او ټول جهان ته خود چې دومره ستر ځواک چې د یو ستر هیواد بنیولې دی نو هغه ته بیل شکه چې د ډار ور وا د تشویش ور وا او په مختلفو اشکالو انډیان هم ځپل افغانان هم ځپل او کوشش کوي چې دا خوځښتونه چې د ازادۍ لپاره رامنځته کېږي دا په یو ترتیب د لارې څخه لرې شي خو هغه د چا خبره قافله نور تله وړاندې د افغانانو مثال عملي شو د افغانستان استقلال په لاس راسته راوړ ټول همت او د هند ډار لا هم زیات شو چې بیا په نتیجه کې یعنې د برطانوي هند مې هدف دی چې په نتیجه کې یې شروع کړي نورو افزارو ته یعنې تطمیع کولو ته د اجنتانو استولو ته د خرابکاریو اعمالو ترسره کول درنه په افغانستان کې چې وروسته مثالونه موږ د ګډ ملا او د بچي سقاو یا چې ورته حبیب الله کلکانی وایي د دغه ارتجاعي او کاملا غیر افغاني حرکاتو موږ شاهد یو چې مستقیما د انګریز د خوارۍ هم دندې لیدل هم انګیزه ورکول کېدل او هم تشویز یېدل متاسفانه چې وروسته بیا موږ ناولې پایلې ولیدلې
جانبا صاحب د اماني حرکت د استقلال هڅه وکړه استقلال ترلاسه کړ دوی نور اهداف هم درلودل دوی د افغانستان د عصري کول اهداف درلوده تر کوم ځای دغه هدف دوی وکولای شو چې تر سره شي
چې اوس خو د ننني کوم وطن چې رامنځته شو د 1990 کال نه تر 2015 کال پورې موږ کولای شو چې بل ډول دا مسایل تحلیل کړو ځکه چې اوس بله دوره ده او هغې نه ډېر وخت تېر شوی دی او کېدای شي چې زموږ دغه تحلیل به تر یو حده ابجکتیو شي یعنی عیني اوسېږي یا به ډېر ذهني یا داسې د نن ورځې د واقعیتو ته په کتو اوسېږي خو زه داسې فکر کوم چې هغه وخت دغسې شرایط رامنځته شول امانیه که هغه خپله شام الله وو غازي که هغه محمود طرزي وو کاغه آغلی ملک سریا و کاغه ولی خان دروازه او او دست نور در امانی دوری مخکخ سیاست مداران نو بیل شکل چه دیو خوق دوی دیر پاخه هم دستی ریختینی افغانا در بلی خواه دوی دیر لوی مدرنستان و چه در دیر بیده در ترکیه او در فرانسی در تمدن او در افکار و در اغیز لدیو دیر ما خبر داده چه دیر کشک نشته چه دوی خپلو کرنو که دیر اگر که دیشی کری و سیدی پزین و مخصوصا سمبولیک و مسائلو که لکه در لباس هستل لکه زین تشریفاتی مسائل او دست نور چه که دیشی پی یو سکتی تورنه که لکه افغانستان خای نور ابزارونه کار افستن شده وی خو البته دار دنن روزی در تحلیل پربل سرزه و رجا و وقتی تر قبل در حالاتو آقا باید پسندگی تو که تحلیل شی با اماغ وقتی با اماغ تاریخی اقتصادی اجتماعی حتی روانشناسانه شرایط سرسم نو فکر کنم چه امانیه باید دیده توجه کرده به پاوز ده او اقتصادی جوان خوالی باره یعنی زین کارون باید دسی همزمان یا موازی شوه دسی چه کلکل گوری امانیا تیده چه دیر بسطید کارونه کلیدی ده افغانستان ده تولینی از خانو سره دیر کار ورسو ده افغانستان ده خلکو ده زدکری ده پاره دیر زیاد کارونه ورسو دیر مکتبونه رامانسته شد که اوناسیا و که زکورو دیر محسلین افغانان ولی گرسول خارج ده فنون سره افغانان آشنا شد نوی سنایه سره افغانان آشنا شد دیری ارگانی پتلی افغانستان تا را داخل شو دیری اصری مثلا سرکون و کتی و کابل پا نور خارو که رامست شو یعنی اصری تو تردیر بریده دست شکلی آقا درلوده بنا درلوده درسو دا محتوائی و سیدی یعنی خواب و کچری همزمان اقتصادی جوان در افغانستان در خلکو دیده هم پام شوه وی درسی ریفورمیستی یا اصلاحی پلانونه در افغانستان در زراعت پا آره در مالداری پا آره در اوبو در خلوبهول در پا آره در زمک در خلوبهول در پا آره یعنی در اوبو در استقصال پروژه وقتی دیر یه وادون حاضر رو چه مستان بستل که شروعی اتحاد و فرانسه و ترکیه ننیوالی تر بلژیم و اتریش و کم کم زایی دست خو یا با لاست رسیده یا با نبایگم وقت بنو سرقم خو آقا دا مسائل باید تن غالمو هم چه بتاس خود دا مکر آل دا چوب نپو هیدل پا دیده سب نو آل تا دیر پو خلقو خدا شو ولی دا کارو تا دیر کم توجه شو زکی چه دا اقتصاد او پیسه تاسو بایگه سن غرصب چه دا انسان جوان تا دیر بریده آقا برخالی که تینهی افکارم تینهی سینه چه روبینایی مسائل خو مهم دی تحصیل مهم دی ذکر مهم دی علم مهم دی دیگه هیچ شک نشته خو کلا چستا نست تش و سیگی به جیب دی خالی و سیگی ما شمان دید کافی دوری دو خوراک دی پارا و نلری دکتران کافی نو سیگی چی تداوی کشی داستان ما شمان یا دخپلا نو بیا دلتا یا رقب تا تناقض و تزادون پتولون اگر همسته گی تبا دیر پوی خود تبا بیکاری او تا به دغه زمینه نهی مسائل چیده شده یو کار پیدا که در جوان دمرار ده پاره او نهی وازی خپل ځان ده پاره غسی صورتی هیواد که چیستا ماشومانم ده دستا پا قرده دی نو دیده پاره ما په نظر البته بیا هم وایم چه داغه با طول واقع که دیش نو سیگی داغه طولنی داغه وقت داغه زمان شرایط تا پکتو خو که دیشو چه زینی کارونه لانور هم خ
جانبا صاحب را بسو نن ورځ ته نن طالب چارواکو په کابل کې د خپلواکي ورځ لمانځلې ده په عمومي رخصتي اعلان کړی ده ځینو طالب چارواکو خبرې هم کړې دي او دا ورځ د افغانستان د ویاړ ورځ ګڼلې ده دوی ویلي دي چې افغانان په دې بریالي شوي دي چې هر ځل خپل خپلواکي ترلاسه کړي خوب ساتلو کې بریالي شوي نه دي او دوی ویلي دي چې دا ځل به د افغانستان خپلواکي څوک تهدید نشي کړای د دغه څرګندونو ته که تاسو لاندې
ښه دا خو نو جالب څرګندونې دي ښاغلی سرور دې څرګندونې معمولا تر څرګندونو تر بېده پاتې کېږي دوی د حتی د استقلال د افغانستان چې یو سپېڅلې ورځ ټول
البته جانبا صاحب د شاه امان الله یادونې نه ده کړې ده
له هغه نه تېر شو همدا وختل چې د دوی څرګندونې همیشه نیم کله د شاه امان الله خان سره څه دښمني لري هلته وړاندې تر دې ته احمدشاه بابا سره څه دښمني لري میرویس نیکه سره څه دښمني لري یعنی دوی یادونې کوي خو هغه اساسي سمبولونه بیا نه یادوي دوی افراطي طالبانیزم عاشقان دي ښاغلی سرور دوی افغانستان ته د دولت په حیث نه ګوري دوی افغانستان ته د مدرسې په سترګه ګوري او دوی فکر کوي چې افغانستان یوه مدرسه ده او فقط په کې باید سرونه وښورول شي سهار نه تر ماښامه سپارې وویل شي او دغه مدرسې ته باید بېګانه پرېنښودل شي یعنې دوی افغانستان ته یو دولت په حیث نه ویني چون دوی دوی پوهه نه لري که دوی دوی پوهه درلودلی څنګه کولی شي چې مثلا دغسې یو ستر شخصیت د افغانستان په تاریخ کې ولاو چې څوک پرې انتقاد لري خو د هغې شخصیت نظر نه کموي چې دغه نه یادوي ته ځي پاکستان ته د لینا د عکس لاندې کښېني چې د الازاد شاه امان الله ګرد سره برابر نه دی ته ځي ایران ته هلته د خامنه ای عکسونه ایښي دي ته د لاندې کښېني دا د هغوی سمبول دی ما خوښېږي که نه خوښېږي نورو هېوادو ته ځي ته ترکیې ته ځي هلته د اتاتورک عکس هر ځای کې ایښودل شوی دی اما ته روند طالبانیزم دې رامنځته کړی دی وایي چې دا خو والا عکسونه دي نو دوی دغه د ژوند نیم واقعیت ویني چې هغه دغه عمومیات دي د دوی په نظر نور هغه محتوا ته دوی داخلېدلی نه شي متاسفانه دغه
استقلالمنمهربان که کوم طالب چارواکی موږ سره وای خبرونه کې شاید هغه د ستاسو د خبرو ته غبرګون کودلی وي خو طالب چارواکی عموما په داسې موارد کې خبرې نه کوي رابس وروستۍ پوښتنې ته جانبا صاحب د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ نوي نسل ته ځوانانو ته څه پیغام یا الهام ورکوي مهرباني
خب ګوري سرور صاحب یو وخت موږ تاسو هم ځوانانو کنه نوی نسل ثابت یو دا هغوی پر لاره تک په کار نه دی دوی ته لپار دیش دغه استقلال هم خپل دغه ذهني استقلال او هم د وطن استقلال راوستل شي. دوی ته پکار ده چې یووالی رامنځته کړي د افغانستان د منافعو دپاره یو دوه درې اساسي مسایلو دپاره د ډېر خودخواهیګانو نه تیر شي. یعنې دا پوزیټیو یا پیدا کړي تفاهم او تسامح دا ډېر یو لوی کردار دی چې معاصرو انسانانو ته ډېر اړین دی. که دا انسجام دوی رامنځته کړي دغه یووالی بیا دغه انسجام په ترڅ کې یو روایت رامنځته شي چې څه رقم ته موږ لاړ شو یو مشروع مسؤول ملي حاکمیت خواته او خپل دغه استقلال هم ذهني د انسان د ذهن په چوکاټ کې هم اقتصادي استقلال هم سیاسي استقلال هم نور فرهنګي استقلال خپل وساتو. او دا هغه مسایل دي چې هر ځوان ته ښایي په دې فکر وکړي چې که چیرې ته سیاسي استقلال اقتصادي استقلال فرهنګي استقلال او ذهني استقلال ونه لري نو ته به همیشه د یو چا لخوا تطمی کېږي ته به همیشه د یو چا لخوا به د فشار لاندې اوسېږي او نورو ته به کار کوي.
ډېره ډېره مننه جانبا صاحب. یو جان تشکر. بریالي اوسې. خدای پامان. درنو او ښاغلو اوریدونکو د ځوان فکر د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي اونۍ او بلې خبرونې مو په مهربان خدای سپارو. خاط خوشاله او بریالي اوسې.
افغانستان دے وطن سمجھ نہ تو آ